د افغانستان ولسی جرګې ته د دفاع وزارت، د افغانستان بانک او د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر، د افغانستان بانک او ستر محکمې او د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان وروپیژندل شول. د کونړ والی وایي هر چا چې دولتي مځکې دغلته لاندې کړي وي په بیرته اخیستلو کې به یې هیڅ ځنډ ونه کړي. او د افغانستان ولسی جرګې او سیاسي کارپوهان وایي د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای ده چې امنیتي وضعیت په اړه لري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبري ساعت په پایل کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبري ساعت کې مو د افغانستان او سیمې په اړه په بېلابېلو رپورټونو او مسایلو خبرو. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم مسلې کومې دي؟
مهم خبر خو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د وروستۍ حملې مسؤلیت منلی دی چې د دولتي پوستو باندې دوی حملې کړې دي. په نتیجه کې لس سرتېري وژل شوي. خو ځینې چارواکي چې نه غواړي نمونې واخیستل سي وایي چې په دې حمله کې دېرش سرتېري وژل شوي. بله مسله چې ډېره ګرمه ده، هغه د امریکایي سناتورانو هغه لیک دی چې د پاکستان چارواکو ته یې استولی، او په هغه کې د ملال یوسفزی باندې د لسو حمله کوونکو له ډلې څخه اتو تنو ته د برات ورکول مسله باندې د پاکستاني چارواکو څخه معلومات غوښتي دي.
ډېر زیاتمنه مخ ویل دین چې او صالح محمد صالح تر راشو د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیا صفای دراوري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شوي. او ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خر جوړونې وزیر او د لوی سرنوالۍ سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. سرور دانش په ولسی جرګې کې د دفاع وزیر د معرفي کېدو پر مهال وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به هم ډیر ژر په خپل کار پیل وکړي. د ولسی جرګې پنځم تقنیني کال د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلی، خو دا جرګه د ولسمشر غني د حکم پر اساس خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خار جوړونې وزیر او د لوی سرنوالۍ سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې وویل چې د چارواکي د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د فساد د دوسیو د څېړلو په تړاو د جرګې ته غوښتل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت مخکې د فساد او اختلاس په تور د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو دندې د ولسمشر لوري وزندول شوي او دغه کسان لوی سرنوالۍ ته معرفي شول. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ورسته راپور چې ویلي دی د افغان ځواکونو شمیر تر هغه څه لږ دی چې د افغانستان دفاع وزارت لخوا نړیوالو ته وړاندې شوی ناسم بولي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري په دې اړه نن خبریالانو ته وویل چې دوی هر ډول حساب ته چمتو دي.
منګه آماده یو د یو لکو پنځن وزارت تانو یو په یو باندې حساب ورکو. زمونږ معاش د وزارت مالی لخوا بانک ته ځي او زمونږ سرتیری بانک ته ځي د کارت په واسطه د بانک نه معاش اخلي. دا یو روښانه او پاک پروسیجر دی.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سر مفتس جان سوپکو ویلي چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو شمیر دوی ته 310 زره خودلی، خو د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو شمیر تر دې کم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد سرحدي پولیسو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا د افغان سرحدي پولیسو د ممانعت له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تیره شپه نښته هم شوې چې له امله یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له صالح محمد صالح اوري.
د
دو امریکایي سناتورانو له پاکستانه هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزئی د وژلو هڅه کړې وه. سناتور مارکو روبیو او باربارا باکسر د پاکستان لخوا لسو مشکوکو کسانو له ډلې د اتو کسانو پر برات ورکولو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا مسله په هغه لیک یاده شوې چې د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی ته سپارل شوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوه مهم غړو په لیک کې ویل شوي، موږ د پاکستان پر حکومت ټینګار کوو، خپلې هڅې دوه برابره زیاتې کړې څو د دې وحشیانه برید عاملین عدالت ته راکش شي. په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو ویل چې په 2012 میلادي کال کې پر ملالۍ د برید په تړاو لس کسان محکوم شوي او د 15 کلونو بند سزا ورته ټاکل شوې ده. خو په وروستیو کې رسنیو ویل چې د دغو لسو مشکوکو کسانو له جملې اته تنه له تورونو سپین اعلان شوي دي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 15 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمېر 1,225 کسانو ته ورسېد. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي دي. په دې وروستیو کې په سند کې د هوا د حرارت درجه 45 ته لوړه شوې ده. د سند اوسیدونکي وایي د برق پرله پسې پرچاوي د دې سبب شوي چې خلک د جلوهنې له کبله مړه شي. په پاکستان کې یو ځایي اوسیدونکي خانزاده ازادي یو ته ول چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه عامه ده.
بجلی غمون پستر گوونه لیدله نه مونږ ته بجلی بس کراشن نه دسی بجلی چې هغه نشل مې تراشه په بجلی د سره مونږ ته نه زمونږ په بل غون طاقت نشته دي او روجل ډیر سخت تکلیف ته مونږ بجلی د سره نه
دا ازادي رادیو ده. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلوولو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پاوس پر پوستو هممهاله بریدونه وکړل، لږ تر لږه لس سرتیري ووژل. د مصر پاوس په یو اعلامیه کې ویل چې وروسته د سرتیرو او سختریزو وسلوولو ترمنځ جګړه وسوه چې په نتیجه کې 22 تنه ترورستان هم وژل شوي دي. په سینای کې د اسلامي دولت ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 15 پوستو وسوه، یوه ځنوژونکې حمله هم شامل و. چارواکي وایي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولې دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله چې نمونې نه اخیستل شوي، د وژل سوو کسانو شمیر، البته سرتیرو شمیر، 13 تنه شول شوی دی. دغه حمله د مصر د لوی سرنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته شوي دي. سختریزي وسلوال له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواوو سره په جګړه بوخت دي. او د سوریې د کورد ملیشاوی دوی نن یو ربیا پر تل ابیز سرحدي شرګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د دې په خبره لدی ستراتیژیک سرحدي شرګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگلي چې یو ورځ مخکې ور باندې برید کړی وو استلې دي. د کوردانو د پېشمرګه ملیشا ځواکونه یو ویاند ویل د تل ابیز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي سیمه هم بیرته د کوردي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. او سم نجيبه زمان د هوا له حالات سره.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 3.3 شل. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 1.3. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 1.3. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 9.3. په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8.6. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.2. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.15. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 3.1. اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل شوی دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ ځانګړي خبری سات پروګرام ته غوږ کړئ. په دې خبری سات کې د ریپورټونه او خبری مطالب لرو. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رای د اخیستو لپاره معرفي شول. په دې اړه پر ریپورټ سربیره دا چې آیا دغه کاندیدان په ځانګړي توګه د دفاع وزارت ته کاندید به له ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي کنه، له عتیق الله امرخیل سره چې د دفاعي چارو یو کارپوه دی په همدې موضوع مرکه لرو. له دې مهم خبره وو چې د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد سه
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده.
بل افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي.
ما پیشنهاد دا دی چې د شپږ میاشتې نه باید دا لویه جرګه راځي.
له نوموړي سره په همدې موضوع بشپړه مرکه لرو. د پکتیا پوهنتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پوهنتون له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. دا به هم واورئ او له دې به هم خبر شي چې په کونړ کې د قطر هیواد د سرې میاشتې لخوا زرو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې. د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله 1250 نه زیات کسان مړه شوي. په دې موضوع له پېښوره تازه حال درکو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا آزادې راډیو ده. د دفاع وزارت ته همدارنګه د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې ملي مسؤلیت ته په پام سره څومره زر چې امکان ولري یادو کاندیدانو ته د رایې ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به ملي دفاع وزارت ته کاندید خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له اوږده ځنډ او جدي انتقادونو نه وروسته بالاخره جمهوري ریاست، دفاع وزارت، د افغانستان بانک ریاست او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د دې کاندیدانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې افغانستان له بل هر وخت ملي یووالي ته اړتیا لري او د دې جرګې له غړیو یې وغوښتل څومره چې ژر ممکنه وي کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم.
لتاسو محترم و وکیلان نه په جدی ډول غواړم چې ډیر ژر دې دغه څلورو اشخاصو ته د باور رای
تایید دید.
معصوم ستانکزای دفاع وزارت، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ریاست، او یوسف حلیم او انیسه رسولی د سترې محکمې عالی شورا ته کاندیدان دي. سرور دانشول چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لوی څارنوالي او په اساسي قانون له تطبیق څخه د سر د کمیسون کاندید غړي هم ولسی جرګې ته معرفي شي. سرور دانشول چې دا مهال شپږ سوالیان تعین شوي او د پاتې والیانو په اړه به هم ډېر ژر تصمیم ونیول سي. دفاع وزارت ته کاندید وزیر په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې نامنۍ ورځ تر بلې زیاتیږي او وسلوال مخالفان توانېدلي چې په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي. له دې وړاندې شیر محمد کریمی د دفاع د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و خو ونه توانید چې له دې جرګې د باور ترلاسه کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د جرګې غړیو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
لټول همکارانو نه مو غوښتنه ده چې هر کمیسون تر شنبې ورځې پورې د سوالونو لپاره یو کس معرفي کړي او ان شاء الله د شنبې په ورځ د سوالونو او ځوابونو پروسه شروع کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې نه میاشتې تیریږي خو انتقادونه دادي چې مشران لا هم ندي توانېدلي چې د حکومت تشکیلات بشپړ کړي. دفاع وزارت، د افغانستان بانک او د سترې محکمې عالي شورا ته کاندیدان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر بل هر وخت امنیتي ستونزې ډېرې شوې، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی او په قضایي ارګانو کې د فساد له موجودیت څخه جدي شکایتونه مطرح کیږي.
دوستانو و موریدل چې دفاع وزارت، افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. په دوی کې هم د دفاع وزارت څوکۍ ته کاندید دی. د دفاع وزارت څوکۍ ته معصوم ستانکزی نومول شوی دی. زما همکار صالح محمد صالح د دفاعي چارو له یو کارپوه اتی کلا مرخیل سره په دې موضوع مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې ایا د دفاع وزارت دغه کاندید چې ولسی جرګې ته د رایې د اخیستو لپاره د ولسمشر لخوا معرفي شوی د ولسی جرګې لخوا به د باور رایې ترلاسه کړي او کنه؟
تاسو ته معلوم دی چې خپل ولسی جرګه د افغانستان کې کشمکشونه لسانی هم شته، سمتي هم شته، سلیقوي هم شته. بعضن دی متهم کوي په دې چې برهاندین رباني په مرګ کې دی، هلته وجود درلودی. بعضې په دې متهم کوي چې دی خارجی ممالک سر ارتباطات لري خو په هر صورت اتهام په باندې واردی کله چې دغه مسایل ته سړی ګوري سړی په شک کې لویږي چې آیا دی برای ایسی که برای یې نسی نو دلته معلوم به شي چې دوی څونه کمپاین کړی ده ځان ته څونه زیاده طرفدار پیدا کړي دا به نه بیا معلومیږي خو په ډېرو مسایلو سړی دا حدس ویلی شي چې د دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره امکان لري چې رایه په سختۍ باندې ایسي په مشکلات باندې ایسي ځکه دی له دې نه سرپرست مقرر کړي بعضې شیان و چې ممکن جاسس جمهوري سره به دا طرحه وي د اول سرپرست کړي او بعد له سرپرستۍ نه که چېرته دی رایه نیسي هم نو سرپرست به پاتې شي
دغه ځینې تورونه چې تاسو یاد کړل چې پرده لګول شوي دي دا تورونه په خپله وکیلانو لګولي دي که نورو ډلو ټپلو
فقط وکیلانو نور ډلې ساتلې دیغو البته څوک دیغو طرفدار دی یا دوی دیغو نماینده دي هغو دوی هم دا لرې شته دا شته اما نور په عمومي شکل په افغانستان کې دی دومره دغه نه لګي دی زما شاګرد زیلې نږدې نه پېژنم به دی ډېر ښه سړی دی ډېر عادي سړی دی دا مشکلات دی وته تر حقی دا به درست هم دي دا هم نه
بله او مرخیل څه په داس سال کې چې په افغانستان کې د داعش ډله په ورستوي کې فعال ده دغه راز دا افغانستان په امنو سیمو کې په خوندي سیمو کې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاس ته ورځي او په بیلابیل ولایتونو کې د هغه وخت جګړې روانې دي که چیرې ستانکزای صاحب د باور رایه واخلي څه کول په کار دي د ده لپاره چې په دې خاطر دغه امنیتي چیلنجونو په مقابل کې مقابله وکولی شي
زه ستانکزي ته څه وړاندیزونه لرم اول دا ده چې په افغانستان په دفاع په وزارت کې اشخاص و افراد غیر مسلکي هم شته د ادارې په لحاظ باندې ضعیف اشخاص هم شته او دا هغه اشخاص دي چې د ډلو ټپلو لخوا د زورواکو لخوا د ټوپک سالارانو لخوا نه د تنظیمونو لخوا نه دلته نصب شوي دي که دی چېرته قدرت یې دې پیدا کړه چې وزارت یې دوه تصفیه کړه دا به د ده لوی کار وي اول دویم چې چې غواړي په وزارت دفاع کې فساد وجود لري دا کار د دې لپاره اولویت لري چې د دې په اړه کې جدي اقدام وکړي دویم چې دی غواړي چې موافقت په لاس باندې راوړي باید په وزارت په دفاع کې کشت او استخبارات ډېر تقویه کړي چې څومره د لاسه کېږي کشت او استخبارات تقویه کړه چې هم دی خپل افسران په تمام معنا باندې وپېژني او هم د دښمنه مکمل دی معلومات ولري ډېر زیات معلومات لري
بل تاسو دغه د اصلاحاتو یادونه وکړه امر خیل صاحب آیا دای دومره قوت دومره صلاحیت او دومره ملاتړ د ځان سره لري چې په دغه وزارت کې اصلاحات راولي او ځینې کسان لري کې
په دې کې خو زه هم شک لرم ځکه چې دلته دولت دوه سره ده یو بخش کې ممکن د دنه رئیس جمهور دفاع وکړي هغه بعضي اشخاص افراد چې ولي په بل بخش کې بیا دوی مصلحتونه مابین ته راځي بل ګروپ ممکن په دې موافقه ونه کړه دا مشکلات څه زه به دې پوهېږم اما خبره دا ده چې دا په دې پورې اړه لري چې یو سړی څومره قوت د ادارې لري چې څومره دی ضوابط تطبیقولی شي که چېرته دی قوت د ادارې ولري ضوابط تطبیقولی شي یک دا کار کېدی شي دا به امکانات شته چې جدي ودرېږي جدي خپل اوامر تطبیق کړه دا امکانات شته اما دا حالت چې ګوري چې مثلا وزارت دفاع په یو چار پورې اړه لري معاون بل چا پورې اړه لري لوی درسې بیا بل چا پورې اړه لري دغه څه قمندانان د قودو او ګردور همدام په سلیقوي شکل د بل چا له طرفه راغلي دا مشکلات د دې په مخ کې شته ولې دې دې ته باید اوږه ورکړه په جدي توګه به اوږه ورکړه
او په دې برخه کې ولسمشرته تاسو څه پیشنهاد کوي چې کچېری د دفاع احتمالي وزیر غواړي چې د غزنې پلانونه عملی کړي تاسو فکر کوئ چې ولسمشر باید څه وکړي په دې برخه کې
مون خو بار بار ولسمشر ته ویل چې کله مصلحت کار ماخه دا شرایط د مصلحت نه دي شرایط د دې شرایط کې په مصلحت کې سره نه قانوني خپل صلاحیت باید کار وخت په جدیت باندې باید کار وخت دا ونه کړه دا شرط هم درسي او بل مسله چې زه غواړم دته وړاندیز کوم هغه دا ده چې دای که څونه کولای شي چې د ناتو سره او د امریکا سره دې موافقې ته ورسیږي چې د افغانستان حدود تجهیز شي مخصوصا په هوایي قوتونو باندې تجهیز شي او د دې په خاطر باندې چې دای وکولای شي په دې کې موافقت په لاس راوړي تجهیز شي نو دا یو مسله بله هم باید په نظر کې ونیسي چې هغه مکافات او مجازات ده
په حقیقي توګه هغه څوک چې ښه کار کوي هغه مکافات باید ویني، هغه باید قهرمانی ته ورسیږي، هغه باید وستایل شي، او هغه څوک چې کار نشي کولی هغه باید مجازات شي. داسې نه چې دې ته فکر وکړه چې دې شاته څوک ولاړوي څوک له مانه خوشحالېږي، د ناحقه خلکو ته یا رتبه ورکړه یا هغه د مکافات ورکړه
بیا په اردو کې دلسردي پیدا کیږي. بله، او مخیل د هوایي ځواک یادونه وکړه، وبخښئ چې دا باید په پښو ودرېږي. په داسې حال کې چې د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې نظامي ماموریت درلود، دغه راز امریکا دلته نظامي ماموریت درلود، چې هغه وخت د افغانستان هوایي ځواک په پښو نه درېد، اوس یې امکانات څومره ګورئ تاسو؟
دا په دې پورې ده چې موږ اعتماد د دوی په لاس باندې راوړو. فعلا دوی اعتماد نه لري. داسې حالات څه شوي دي په ثابت کې چې د دوی په جنرالانو باندې فایلونه شوي دي، دوی په عسکرو فایلونه شوي، دوی وژل شوي دي، د افسرانو لخوا، د سربازانو لخوا نه، دوی بې اعتماده شوي. دا یوه خبره. دویم، اعتماد دوی د دې په لاس باندې راوړو ځکه چېرته موږ ښه مسله کېږو. موږ د پاکستان سره هېڅ نه و کشمکش د جنګ نه غواړو او نه ورسره کوو. دوی په دې باندې هم په ویره کې دي که چېرته موږ قوت پیدا کړو خوسته پلاس او د پاکستان سره کومه کشالی چې ده به موږ زور لارې علم درالي چې موږ دا کار هیڅ وخت نه کوو. په تاریخ کې هم دا کار موږ نه کړی. دا اعتماد باید موږ د امریکې او د ناتو پلاس باندې راوړو. د اعتماد پلاس سره نور ته به نه کومک هم نه کوي. او په دغه اعتماد کې باید موږ کاشت معلوم دي چې د افغانستان جګړه دا یو نیابتي جګړه ده، دا بالکل منطقوي جګړه ده. د منطقي د خلکو سره، د حکومتونو سره او د اروپا سره، مخصوص د امریکې سره، باید داسې پالیسي په جدیت باندې غوره شي چې هغو دي په دې لاره کې د موږ سره د سولې او د جنګ د معار کولو د هغه حقیقي کومکونه وکړو. که چېرته هغه ونه شي، بیا دغسې ګروپونه چې راځي تعرقات مخالف طرف مسله کېږي. دا مهم چې د وزیر دفاع د لاسه دا وتلې ده، دا قدرت نه ځي. دا امکانات دې نه شته چې هغه اربو سي خلک لري چې دستي به اصله راشي، دستي امنیت راشي. دا به امکان نه.
دوستانو، د دفاعي چارو له افغان کارپوه عتیق الله مرخیل سره مو د صالح محمد صالح مرکه اوریده چې پکې د دفاع وزارت څوکۍ ته د کاندید معصوم ستانکزي په احتمالي راتلونکي غږیده او د نوموړي د چارو په اړه ځینې سپارښتنې لرلې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. دوی وایي په داسې حال کې چې په بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو په افغانستان کې ناامنیو ته زور ورکړی، که نړیواله ټولنه دا هیواد له یاده وباسي، د ټولې سیمې لپاره به جدي خطر رامنځته شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
که افغانستان په اوس وخت کې یوازې پریښودل شي، د سیمې ټول هیوادونه به د اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو لخوا له خطر سره مخ شي. ولسي جرګه او سیاسي کارپوهان د یادې مسالې په مطرح کولو سره وایي چې نړیواله ټولنه باید هیڅکله په اوسنیو شرایطو کې افغانستان هیر نه کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکولاس هیسم هغه اندېښنه پر ځای بولي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، په دې هیواد کې به ناورین رامنځته شي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه، او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده. په دې کې چې هغه پخواني دوستان دي مونږه خارجي همکاران بیرته افغانستان سره بلا معاوضه مرستې ونه کړي، بالخصوص دي مونږه هوایي ځواک غښتلی نه کړي، نو دا خطر د ډېرو ممالکو لپاره متوجه ده. زه د ده تشویش په ځای باندې ګڼم.
ښاغلی احمدزی یو بل ټکی هم یاد کړ چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري، خو که په رښتیا هم دا هیواد هېر شي، دا کار به ډېر ستونزمن تمام شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د سې شنبې پر ورځ خبرداری ورکړی که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، پایلې به ډېرې خطرناکې وي او شته لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان هیرول د سیمې د بربادۍ معنا ورکوي او نړیواله ټولنې دا خطر احساس کړی دی. افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه افغان حکومت له یاده وباسي، نو ټوله سیمه به له جدي ننګونو سره مخ شي.
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې افغانستان دوا ډیره زیاته خطرناکه ده د نسبت پوخواته، او هغه هم د دې لپاره چې په دې سیمه کې نوې خطرناکې ډلې رامنځته شوې دي، او د افغانستان شاوخوا لویې سیمې ټولې آسیب پذیره دي، منځنۍ آسیا تر روسیې پورې ایران او جنوبی آسیا.
خغلی لیوال هم در از ویل چی نړیوال ټولنی د اوسنی حکومت جدیت در کړه، خو په کار د چې افغان پوسټ پیوړی کړی او د ظرفیت په جوړولو کې ورسره کلکه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي خغلی حسم ټینګار کړی چې افغانان اوس تر بل هر وخته د نړیوال ټولنی مرستې ته اړتیا لري. اخو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د نړیوال ټولنی جدي مرستو ته اړتیا ده او په دې برخه کې نړیوال په خپلو ژمنو ولاړ دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، او دا خبره خپل دینما سازي هم کړی ده چې دا د افغانستان د حکومت هغه خبرې تصدیق دی چې موږ د اوږد مهال لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لرو. تر څنګ یې زموږ نړیوالو متحدینو همیشه په دې اړه بحث کړی دی، او همدا د ټولو پیغام و چې افغانستان یوازې نه پرېږدي او نړیوال به هېڅکله افغانستان هغه حالت ته ستون نه کړي چې یو ځل ستون شوی و. بینان موږ نړۍ څخه تضمین لرو.
ښاغلی فیصل زیاته کړه، نړۍ باید تر هغو له افغانانو سره واوسي چې په ټولو برخو په خاصه توګه له پوځي پلوه خود کفایت شي. افغانستان په داسې حال کې له ننګونو سره مخ دی چې ګاونډي هیوادونه یې تل ګرم بلل شوي چې په ناامنیو کې لاس لري، او ویل شوي که د امن او سوکالۍ راوستلو ته یې جدي پام ونه شي په راتلونکي کې به حالت له کنټروله ووځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبر ورکوي. دا یاد ریاست وایي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ وبله، خو ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره نوې پالیسي ښه نتیجه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور معلومات راټول کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو فعالیتونه مخ په ډېرېدو دي، د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یې هلې ځلې چټکې کړې دي. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ملي امنیت شورا په لارښوونه د هیواد د درې واړو امنیتي ارګانونو یو ځانګړی ګډ ځواک جوړ کړی چې داعش ډله وځپي. نوموړی وایي داعش د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره ستر ګواښ دی.
د ملي امنیت ریاست د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه خاصه کاري ډله چې د اپراتیپي تحلیل، تجزیه او ځانګړو ځواکونو څخه ده جوړه کړې ده، او تر اوسه موږ توانېدلي یو چې د دې لارې څخه لاسته راوړنې ولرو او د داعش پر وړاندې د مبارزې څو مثالونه یاد کړو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو په تېره په هلمند کې د داعش هسته کمزوري کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره د مبارزې د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د یادې ډلې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا لخوا یوه ملي پالیسي تصویب شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان د داعش او نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد د تصفیوي او تعرضي بریدونو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي چې د سه شنبې ورځې رئیس د هوایي ځواک په مټ څه د پاسه سلو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي او عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دریو ولایتونو فراه، هلمند او ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته زیانونه رسولي دي. په هلمند، فراه او ننګرهار ولایتونو کې چې د داعش توریستي ډلې موجودیت تایید شوی، پولیسو او افغان نورو امنیتي ځواکونو په دریو وړو ولایتونو کې د یادې ډلې په خلاف اقدامات کړي، او تر اوسه یوازې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په ځینو سیمو کې دې ډلې پراخ فعالیتونه پیل کړي او خلک له دې امله اندېښنې څرګندوي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا جګړه چې پکې د وسلوالو طالبانو په ځای د داعش نوم ډېر یادېږي یوه نړیواله ستونزه یادوي، او وایي چې پر ضد یې د مبارزې لپاره باید سیمه ییزه همکاري رامنځته شي.
سلا چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان جر څوک یا مې د خپل ځان فاضل لپاره هغه په جواز سره وګرځي. جواز باید ولري وزارت داخلي نه د غیر ان ته څه کوي. سلام څو دې مړه کوي څو دې وجلې دي بعد کې سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګا. دا موضوع چې پروان کې پکښ شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین صلاح وګرځول شي. دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته. ملک ګډوډي راځي، ملک په سراتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سراتیر سره. دا خو یې ملک ته څنګه دبزل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کوم چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی
حالات ده لپاره دي چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل دومره خلک ونه خر او کېدل وزل کېدل او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وا کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وي او دا خلاف د قانون کار ده.
دوستانو په افغانستان کې د سهار د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ار بیا سالم محمد سالی ته ورزو او د سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 14 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دو امریکایي سناتورونه له پاکستانه د هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکو ملالی یوسفزی د وژلو هڅه یې کړې وه. د سوریې کورد ملیشا وایي چې نن یو ور بیا پر تل ابیض سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ او د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختیز وسلول نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پاوز پر پوستو هم مهاله بریدونه وکړه او لږ تر لږه لس سرتیري ووژل.
دوستانو سالی محمد سالی و چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروورول. تاسو کولی شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ یا سدی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې د قطر هیواد د سری میاشتې لخوا زرو بې وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوي. دا افغان سیاستوال او پخانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو چې وایي دی وړاندیز کوي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بلنه یې لویه جرګه راوغوښتل شي. د پکتیا پوهنتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پوهنتون له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د پاکستان د سند په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ګرمیو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر له 1250 واوښتی دی او ګڼ نور مسایل به هم ولرو. دا ساده راډیو د کونړ ولایت کې د قطر هیواد د سری میاشتې لخوا زرو بې وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه به له روحلان ورینه تفصیل وو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د قطر سری میاشتې ټولنې لخوا په زرو غریبو او بې وسو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. د یادو موادو د تقسیم مراسمو ته په ختیځ کې د سری میاشتې رئیس محمد اقبال سعید هم راغلی و. سعید د ویشل کېدونکو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مرسته چې د قطر د سری میاشتې لخوا ترسره شوې ده د کونړ ولایت د بېوزلو کورنیو سره تقریبا د زرو کورنیو په خوښه کې دا مرسته ده چې د فی کورنۍ لپاره په دې کې 1 کیلو وریجې دي، 15 کیلو غوړې دي، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 1 کیلو شیدې چې جمله 15000 افغانۍ کېږي د فیکټ قیمت. اوس خو شروع چې مونږ کړی دی صرف په مشرقي ولایتونو کې، مونږ د کونړ د ولایتونو شروع کړی، په نورو ولایتونو کې دا برنامه نه لرو.
دوه تنو معلولو کسانو چې د مرسته شوو خوراکي توکو بوجۍ مخې ته پرتې وي وویل دوی په ترلاسه کړو موادو خوښ دي، خو له مرکزي حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې له دې زیات کومکونه ورسره وکړي.
بالکل الله تاسو خوشاله
وړي وریجی چې په دې خوشاله وي نور بس را سره موږ سوش.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د قطر لسری میشت او د هغه هیواد لمسولینو مننه وکړه او وی ول چې د نورو اسلامي هیوادونو سفارتونو سره هم اړیکې نیولې څو په کونړ کې جنگ زپلو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړي.
زرو فاميلي لپاره شپږ قلمه مواد د روژې په مبارکه میاشت کې د کومک په شکل راغلي دي او موږ هم د مرکز او ولسوالیو ته په مناسب شکل باندې تقسیم کړي دي او نن یې توزیع جریان لري. موږ ټولو خیریه ټولنو ته د سعودي سره میاشتې ته او کویت ته ټولو ته د خپل درخواستونه د خلکو مشکلات ورته شریک کړي دي او امیدوار یو چې هغه هم خپل کومکونه د کونړ د بیوزلو بیچاره او خلکو سره
خلک وای په کونړ کې زیاتې غریب او بیوسه کورنۍ شته چې تر مسؤلینو او هغو کسانو پورې غږ نه رسیږي چې څوک د کومک ورکولو لپاره کارتونه ویشي او یا هم نومونه لیکي چې تل له مرستو بې برخې پاتې وي او په ځای د داسې کورنیو نومونه لیکل کیږي چې د موټرو او مارکیټونو خاوندان وي خو بیا هم ځانونه د مرستې مستحق ګڼي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د پکتیا پانتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پانتون لړۍ رستون زوننګونو سره مخ دی. دا چې پانتون کوم مشکلات لري زموږ همکار داود تپان له نوموړي سره مرکه کړي.
رئیس په پیل کې د پکتیا پانتون د عمومي وضعیت په اړه راته وایي. تاسو نوی راغلي یا او د دې پانتون ټول وضعیت ترته معلوم شوی دی؟
غټ موضوعات چې دي یو باندې کار کوو په لګیا یو ارزیابي کوی. بعضې مشکلات شته د پانتون په منځ کې لکه ناتکمیله پروژې دي، د سیمپونو کمبود دی چې دا ډېره مشکله مسله ده، د برق نشتون دی، درسي وسایل لکه پروجیکتور او کمپیوټر او یا د هغو لپاره انټرنیټ د استادانو لپاره چې یا د درس بعضې درسي موضوعات دي. بل تصویږی چې پانتون یو تحقیقي موسسه ده، دلته باید څېړنې وشي، څېړنو لپاره انټرنیټ ته ضرورت دی، انټرنیټ ډېر کمبود دی. دغه عمومي ستونزې دی او بله یو حاده ستونزه چې دا پرونه راسې ما پیدا کړل هغه د غیر حاضري مسله ده. غیر حاضري ډېره ده، امتحانونو ته وخت ډېر پاتې دی، تقریبا 15 ورځې امتحانو ته پاتې دي. اوس نه غیر حاضري شروع شوې ده.
د چا او د چا غیر حاضري؟ یې استادان غیر حاضري، شاګردان غیر حاضري.
استادان ښه دي، تقریبا استادانو غیر حاضري دومره نه ده، ولې محصلینو غیر حاضري شروع شوې ده. انشاءالله چې بیرته به ټول راوغوښتل شي. ما هدایت ورکړو ټولو پانځوی ته چې هر شاګرد چې نوي هر محصل نوي راغلی باید فوراً غیر حاضر کړی شي.
دلته یو دود ګرځېدلی ځلین غیر حاضر هم سي بیرته بیا په سنپونو کې کینول کېږي او غیر حاضري خلاصېږي.
دې مسله کې زه کاملا جدي برخورد کوم چې هر محصل چې 15% حاضري پوره نه کړی شوله هغه راتلونکو امتحاناتو کې د شمول حق نه لري.
وزارت نه که تاسو باندې فشار راوارد سي لکه پخوا سي پر انسانو باندې وارد شوی د محصلینو په برخه کې د وکیلانو په واسطه نور په
واسه؟ ان شاء الله وزارت داسې کار نه کوي، ګمان نه کوم چې وزارت له طریقه داسې کوم شایر غلای کوم مکتوب راغلی وي چې خپل لایحه په زیدو چوندا لایحه خپل وزارت لایحه د مختره لګل ده. امید ده چې وزارت داسې کارونه کوي.
یعنی تاسو دلته په کاملا لایحه تطبیقو؟
لایحه تطبیقو کاملا د غیر حاضری په اقلا مکمل لایحه تطبیقو. او کوم استادم که غیر حاضری کوي موږ د رخصتي لپاره یا د مرزي لپاره خپل فورم لرو هغه ډکو. خپل مسئولیت هم باید استاد یو بل چاته وخی یا بغه استاد هم تعهد وکي کی چیرته نو استاد درسي سات ولري دای بورځي تر څو هیڅ درسي خلا را منست نه شي.
تاسو ستونزې یاد کړئ، ستونزې ډېرې دي. په اکاډمیکه برخه کې څه پلان لري؟ د اکاډمیک ستونزې دی اورولو لپاره
اکاډمیکه برخه کې شون ما اول تاسو ته ویل چې پانتونی او تحقیقي مؤسسه ده. ما اول کار بدایوي چې پانتون تحقیق طرف ته چیرن طرف ته بوځم. د دې لپاره چې څېړنې شروع کاکر چې په کمه کچم وي ولې یو ښه شروع به وي. په دې خاطر باندې بعضې کمیټې موږ لرو چې هغو کار ته موږ سرعت ورکوو، کیفیت پېښه کوو. لکه د کوریکولم د تجدید کمیټه ده، د کوریکولم موضوع په دې خاطر مهمه ده تر څو درسونه یا درسي مواد د نړیوالو عصري معیارونو سره برابر شي.
اوس په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي؟
ستونزې د یو اندازه شته، لکه په ټول افغانستان کې څه شته او د حل لارو باندې فکر کوو. رسوت زر تر زره د نوی کوریکولم کار خلاص شي او په څنګ کې تضمین کیفیت کمیټه د اغم کار کوي چې هغه د امتحانونو مسایل راخستې د کوریکولم موضوع ده، د شاګرد هغه کاري چارچوب، د استاد کاري چارچوب، دا ټول تعینوي. نو ان شاء الله ډیر یو ښه پروسه ده.
ټول پانتون د ستونزو د اواري لپاره څه ته ضرورت لري او حل لار څه ده؟ وزارت نه غوښتنې څه؟
وزارت نه همدا غوښتنې زموږ دا دي چې هغه پروژې چې کار شروع شوی دی او د بودیجې د کمبود له وجې یا د نورو تخنیکي مشکلاتو له وجې کار په ټپه درېدلی، دا زر تر زره باید دوباره شروع شي. د محصلینو لپاره یو ترانسپورت سیستم برابر شي. د برق مسله ما یاده کړله. ذکرو محصلینو لپاره د لیلیې مسله ډېره ضرور ده، ځکه اوس ټول په مارکیټونو کې اوسي چې هغه د محصل لپاره مناسب جای نه ده دی باره کې ان شاء الله کار کو بل بازه درسی خونی دی د استادانو لپاره بعضی سہولتونه دي چون اکثر استادان مسافر دي نو لازم ده چې حداقل یو د بده باش چې جای ولري چې د استاد لپاره مناسب وي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نوري د پکتیا د پانتون لنوی رئیس عبدالکریم توتاخیل سره مو د دې پانتون د ستونزو په اړه مرکه اوریده. د افغانستان د دفاع وزارت ویل تروریزم او له اسلامي دولت سره مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مسولیت اهم دی. د دې وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د دې ګواښونو پر ضد له افغانستان سره په یوه ګډه جبهه کې ودرېږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، بهرنیو جنگیالیو او د اسلامي دولت د ډلې موجودیت ګاونډي او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي له دې هیواده ورته د تروریستانو ګواښونه متوجه شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ګواښونو پر وړاندې وایي چې دا جګړه یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ ګڼل کېږي. د دې ځواکونو مسؤلین وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره په یوې ګډه جبهه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي.
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د ایوازي د افغانانو دنده نه ده، دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو یوازي د روسیې هیواد نه، زمونږ د آسیا میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې حق باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
خاغله وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې ل خپل خاورې څخه گاونډیو او یا نور هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي، خو په دې برخه کې د گاونډیو او نور هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې روسی رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي. همدارنګه روسیه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کېږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکې د هغوی همکارۍ پورې تړلې ده. خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایی د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ یو ځای او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې دوره تقوی شي. دا به ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني ورکړي. د دې خاطر هر هغه اقدام چې وکولی شي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ تقوی کړي دا ښه خبره ده.
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین، روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هیواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو له پخانی افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو د پاکستان د کراچۍ په حالاتو یو رپورټ راخلو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو ورځو د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د میرمنو په ګډون شپږ افغان کډوال مړه شوي او ګڼ شمیر نور د جل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه ذبیح الله شفق رپورټ اورو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري، زما تخنیکی همکار وایي چې دا رپورټ نه لرو. زو بلوچستان ته او په بلوچستان کې د شپاړس بلوچ وسلوالو او د هغوی د څلور قمندانانو د وژل کېدو په اړه یو رپورټ لرو چې بارکوال میخیل راستولی.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د سه شنبه په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکې نومځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله سوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل شوې او په نتیجه کې ډېر بلوچ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر اعلی نظر بلوچ ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خان واسي په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري، اوس هم راځو د مرکې ته. یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي. د افغان سیاستوال او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس وایي که بیړنۍ لویه جرګه جوړه نه شي د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی، مونږ باید د سنتي قومي ګروهي حزبي ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا، دې لپاره زمونږ ټول تلاشونه او کوشش چې وو هغوی د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی، دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي چې په توګه په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی، لا تقریبا لس میاشتې کېږي چې دولت وحدت ملی د اعلان نه تیر شوی دی، خو متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی اوس پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهمنامه په اساس کې د دوه د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی په منځ کې شوې دی یو نیم کاله بعد باید لوی جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې د شپږ میاشتې نه باید دا لوی جرګه راځي او هغه تفاهمنامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کیږي که چیرته په دغه تفاهمنامې کې چې واقعا څه تاسو وایي تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغې جرګه کې، او یا یو نوی حکومت یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې دغه دا اجرایه باید قانوني کیږي او کنه. دا خو یو بخش د تفاهمنامه، یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډېره زیات شوی دی، ډېره کلبغت شوی دی. زما پیشنهاد دا دی چې هر وخت چې دا لوی جرګه راځي ټولو مسایل، نه فقط دغه تفاهم نامه مواد، ټولو مسایل په لوی جرګه کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کیږي، ونه څنګه سره صلح کیږي، د افغانستان آینده به څنګه کیږي، چا سره مونږ دښمن دی، چا سره مونږ دوست دی، تا ټول مسایل په هغه جرګه کې باید بحث.
ښاغلی مسعود، ډیر زیات په بخښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملا له مخالفینو سره که داعش دی که طالبان دی که هر څه دی له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري، خو یو څه چې نامعلومه خبره ده هغه د یو بدلون ده چې تاسو د بدلون خبره کوئ، نو حتما د بدلون ضرورت به په هغه جرګه کې مطرح کیږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کیږي وړاندیز به کیږي څنګه؟
زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د افغانستان نیاز دی، دا یو ملی ضرورت دی، دا تاریخی ضرورت دی، باید به دولت وحدت ملی مو سره به وي. خو مشکل دا دی چې په دولت وحدت ملی کې اوس پورې د دولت وحدت ملی په ماهیت باندې هغه دولت تشکیل نه دی کړی دی. زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د ټولو د ماهیت سره سم باید تشکیل کیږي. دا خو نه شو چې دوه تیم به ائتلاف کړي دا شو دولت وحدت ملی، دا خو نه دی. دا خو د دولت وحدت ملی مفهوم نه دی، معنا نه دی، اهداف نه دی. دا خو د افغانستان نیازمندي نه دی چې دوه قوتونه ائتلاف کړي بیا دې ته وایي چې دولت وحدت ملی. دا نه دی، زما پیشنهاد دا دی چې د دولت وحدت ملی د چارچوب نه مو باید حتما د ساختاری او رهبری او مدیریت باید تغییرات به وینو چې څنګه باید درشي، او دا د لویې جرګې واک دی چې څنګه تغییرات په هلته راځي. زما پیشنهاد دا دی. هغه بل یو اشاره چې تاسو کړی دی چې د افغان فوجیان دو سره جګړې کې اوسه پورې د دولت وحدت ملی دیدگاه چې کوم دی، د داعش او طالب ته بل کاملا متفاوت دی. اجرایی رئیس یو شی وایي او رئیس جمهور بل شی وایي، امنیت و یو شی وایي، وزارت داخله بل شی. اوسه پورې دو سره یو واحد دیدگاه نشته. دا څنګه به کیږي چې مون سره باید یو سم رهبری به وي چې دولت وحدت ملی ته رهبری بکی. دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت دی. د دې لپاره زما پیشنهاد داده چې ژر تر ژره لوی جرګه برازي د ټولو مسایلو نه دوی باید بحث کړي، او د بحث نه بعد به یو نتیجه ورسي چې هغه نتیجه د افغانستان د ولس په حمایت کې وي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا لیو ټیمه به خلک خوښ وي، لبل به ناراضه وي. دغه سي دوه زړیتوب چې موجود وي په جرګه کې، نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو ترلاسه کوي؟
خبره دا ده چې دې لپاره چې دلته خو یو مشکل دی، دې لپاره دا لوی جرګه چې کوم دی د افغانستان په تاریخ هر وخت لوی جرګه د بلدي مشکلاتو لپاره رامنځته شوی دی. زما خبره دا ده چې دې لپاره چې دوی سره یو مشکلات دی او 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 داسې دوه دغه دی دوه دیدګاه دی، زما خیال دا ده چې په لوی جرګه کې نه تنها د دو تیم نه راځي، بلکې د افغانستان نخبگان به راځي، د افغانستان ملي شخصیتون راځي، د افغانستان جهادي شخصیتون بول به راځي، مخالف او موافق راځي. د دې لپاره چې دا خو یو ملي مسله دی، د ملي مسلو دپاره دلته خامخا هر واک چې کوم دی، هر طرف چې کوم دی، دوی خپل پیشنهاد لري. په جرګو باندې هغه باید دسکس شي، مشوره شي، او چې لس ورځې کېږي چې یو میاشته کېږي، خو دا د افغانستان حیاتي مسئله دی. او د نتیجه به دا به وي چې یو ملي دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې ستاسو مقالې خپرې شوي دي، تل مو د یوې غټې پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویلې ده چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس موږ ګورو چې ځینې مملکتونه او کشورونه چې کوم دی، هغوی اوس فعال شوی دی، او د دوی د استخبارات او مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ولکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات پراکوش په دلته کې دی، او دا مملکتونه چې فعال شوی دی، او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دی، دا غږ ډیر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش شکوم دی، او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلا چکوم دی، دومره پیسې چکوم دی، دومره سازماندهی چکوم دی، دا خود یو غټ لوب او یو غټ پروژه په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو دغسې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه بکوي. دا خو په یو ورځ دوه ورځ ته کیږي، خو دې سره یو پروګرام ته خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید چې هلته دوی دا درس کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی، او دومره دغه فوزونه چې کوم دی د افغانستان فوزونه دی دغه کوي. ټول یو غټه پروژه خامخا به وي، خو په یو درس کې افغانانو د وس پکې نه دی.
د احمد شاه مسعود د بنسټل رئیس او پخواني افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده. د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وصیت په اړه یې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یې ځانګړې ډله جوړه کړې ده. او د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 1250 اوښتی دی.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو او ورونو، په هر ځای کې چې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. او مونږه د رمضان په مبارکه میاشت کې یو. په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلا د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونکي او د ریا مرتکب نشي. روژه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای د پاره شهادت نه واخیستی، یې دې د پاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو د پاره یې دا کار کړی. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو د پاره، د نوم د پاره، د شهرت د پاره دا کار وکړو، یی د سیاست د پاره دا کار وکړو، او دا کار یې د دې د پاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی اوسي، اعلی کلمة الله د پاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر و ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دی. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو، پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفی ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای د پاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې یي او آخرت هم تنې پاتې یي. خدای پاک دی موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازادي راډیو لوونه تر وو